سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي د ازادي راډیو نه خبری خبرونه اوري زه فرید سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبل اختصاصي قربانی یو د خبرونه به په خبرونو پیل کړو د بشري حقوقو دوه مخکخو مدافع ټولنه غوښتنه کړې ده چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل او د عدالت او بشري حقوقو مدافع په یو ګډ راپور کې چې عنوان یې دی د ښځو پر ضد د طالبانو جګړه ویلې دي چې پر افغانو میرمنو د طالبانو کلک محدودیتونو او غیر قانوني ځپونکو اقدامات د بشریت پر ضد د احتمالي جنایتونو په توګه باید وڅېړل شي په راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشرې له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي افغانې میرمنې د جنسیت په اساس د بشري عزت جنایتونو قربانیانې دي په دې اړه نور تفصیل به بیا وروسته درته په راپور کې ولرو د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره اترا د افغانستان په شمال کې د مخابراتي شبکو د څلور څلوېښت نو انتنونو د رغونې د پلان خبر ورکوي بختر خبري اژانس چې طالباني اداره کوي راپور ورکړی دی چې دا انتنونه به د بلخ جوزجان فاریاب سرپل او سمنګان ولایتونو په هغو سیمو کې نصب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي بختر د اترا ادارې د رئیس حافظ محمد ثابت نومان له قوله خبر ورکوي چې وایي تر اوسه د جوزجان ولایت قشتیپی او درزاب لسالیو کی دری انتنونه فعال شوی دی او پراتلونکو دو میاشته کی با پا طولو پینزو ولیتونو کی در نورو یو سلوی خانتنونو در غوان چار بش پدشی دا پا دست حال که دا شده هواد لنورو ولیتونو چخه هم دا کمزور مخابرات شبکو خدمتونو شکایتون را رسیده لیدی پا تخار که دا طالبانو دا امنیتی چارواکی وای چه پا داغی ولیت کی وی خزی زنواجنه کرده او یو بلا وجل شویده دا تخار دا امنی قماندانی ویانت عبدالمبین ساپی نن رسنی او تول دا ینگی قلا و لسوالی پا کفترالی کلی کی یوی درویش کلنی خزی دا کورنی و لانجو لکبل مرگیموش خوالالی او زنوشنی کلیده خغلی ساپی هم در از اول بیگا پا مرکز طالقان کی و بل پیخ کیوی خزی پا خپل کور کی یو خزه په خپل کور کې د ناپیژاند کسان لخوا وشل شوې ده د ساپی پاوینا د دواړو پیخو په اړه څېړنې پیل شوې دي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې پخوانۍ سابقه لري خو په وروستیو کلونو کې پکې زیاتوالی راغلی دی په پا پاکستان کې هغه کسان چې پروستیو تاوتریخوالو اعتراضونو کې په لاس لرلو تورن دي پوست ته سپارل شوي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالا نن وویل درې دېرش کسان پوست ته سپارل شوي او ټاکل شوي ده چې په پوځي محاکمو کې به محاکمه شي دا کسان د مې په نهمه نیټه د پخواني صدراعظم عمران خان د نیولو په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په برید تورن او نیول شوي وو ثناءالا وویل تورن هغه کسان دي چې حساسو دفاعي تاسیساتو ته ننوتي وو خو د هغه په وینا دا پوښتنه لا هم نه ده ځواب شوې چې دوی څنګه پوځي تاسیساتو ته په ننوتلو بریالي شوي وو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون جنرال چارلز براون د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ونوموه ولسمشر بایدن دغه افریقایي امریکایي جنرال وستای چې څرنګه یو وخت د پیلوټۍ پر مهال په جنګي الوتکه کې ځان ژغورلی و او د توکم پالنې پر ضد یې څنګه مبارزه کړې ده که چېرته سنا د جنرال براون د ټاکنې تاییدي وکړي دی به لومړنی افریقایي امریکایي وي چې د امریکا د پوځ دغه مهمه څوکۍ خپله د امریکا د ټولو ځواکونو د اوسنۍ لودرستیز جنرال مارک میلی د کار څلور کلنه دوره په بشپړېدو ده او په اوکراین کې پوځي چارواکي وایي چې نن سهار وختي روسي ځواکونه پر پلازمېنه کیف د توغندیو برید کړی دی په کیف کې پوځي ادارې نن په ټلګرام کې لیکلي دي چې د توغندیو خطر زیات شوی دی خو دفاعي هوایي سیستم په سیمه کې ښه کار کړی دی تر اوسه د دې برید د اوښتو زیانونو په اړه معلومات نه دي خپاره شوي خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درڅه د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو د بخښ نړیوال سازمان وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو سخت چلند او د دوی ځپل باید د جنسیتي ځورونی او بشر پر ضد د جنایتو په توګه وڅېړل شي. هشي په دغې راپور کې نور څه ویل شوي دي وړاندې به یې په راپور او همدارنګه په تحلیل کې درته ولرو. د دې تر څنګ په کونړ کې یو ښوونځی سوځول شوی دی.
دغه مکتب چا سوی ده خو ابتدا ابتدایه ده مختلط جنکو لکانو مکتب د جماعت او یو سوری ته بل سوری ته د ماشومانو سبق یو.
په افغانستان کې به د یو موچی ژوند ته هم تم شو چې دوی د ژوند چارې څنګه پر مخ وړي د دې به مو هم خبر کړو چې ساینس پوهانو د مصنوعي ذهانت په مرسته د وژونکو باکتریاو لپاره یو نوی انټي بیوټیک کشف کړی دی. دا چې دغه انټي بیوټیک څه ډول کار کوي او څه ډول دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو. په پاکستان کې هغه کسان چې پرستی او تاوتریخجنو اعتراضونو کې نیول شوي وو هغه پوځي محاکمو ته سپارل کیږي. په دې اړه به هم تفصیلی راپور لرو. ملتیا مغواره
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د بخښ نړیوال سازمان وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو سخت چلند او د دوی ځپل باید د جنسیتي ځورونی او بشر ضد جنایتو په توګه وڅېړل شي. د بخښ نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون له لوري په تازه چمتو شوي راپور کې نن سهار خپور شوی راغلی دی چې باید په دې اړه د احتمالي بشري جرمونو په توګه پلټنې وشي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون په دې تازه خپور شوی راپور کې ټینګار شوی چې له افغان جون او خوځو سره د طالبانو د حکومت چلند باید د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشر ضد جنایتونو او جنسیتي ځورونو په توګه وپلټل شي. دغه راپور چې نن وختي خپور شو د خوځو په وړاندې د طالبانو جګړه افغانستان کې د بشریت ضد جنایت او جنسیتي ځورونه نوم ورکړل شوی. راپور کې راغلی چې د خوځو او نجونو له حقوقو د سرغړونې تر څنګ د دوی زندانی کول، زورول، تریتم کول او ورسره ناسم چلند کول د نړیوالې جنايي محکمې د قوانینو پر بنسټ د بشریت په وړاندې د جنسیتي زورونو جرمونه بلل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون په دې راپور کې غوښتنه کړې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان باید د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو روانو څېړنو کې د جنسیتي زورونې د بشریت ضد جرمونه ورزیات کړي. پر راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر ایګینس کالامارت له قوله راغلي
پر افغانستان د طالبانو د واک له ترلاسه کولو وروسته د ښځو او نجونو حقونه سخت محدود شوي. په دې کې شک نشته چې دا د ښځو په وړاندې جګړه ده. ښځې له عام ژوند، کار او زده کړو منې شوي دي. د آزاد تګ راتګ مخه نیول شوې ده. بندیانې شوي دي، ورکې شوي او د طالبانو د تګلارو په وړاندې د نیوکو او مقامات له امله تری تم کړل شوي دي. افغانې ښځې او نجونې اړ شوي چې د دویمه درجه اتباعو په توګه ژوند وکړي. چپ او نالی د لپاتې شي دا ټول نړیوال جرمونه دي.
نوموړي ویلي چې افغان ښځې د بشریت ضد جنایت د جنسیتي ځورونې قربانیانې دي او په دې اړه جدي نړیوال غبرګون ته اړتیا ده. په راپور کې د هغې له قوله راغلي چې د جنسیت پر بنسټ د ظلم او جبر سیستم باید له منځه یوړل شي. په دې راپور کې دا شوی چې د طالبانو حکومت هغه ښځې او نجونې نیولې، شکنجه کړي او تریتم کړي چې د دوی د تګلارو په وړاندې په سوله ییزو لاریونونو کې برخه اخیستې. راپور پټوکو چې له دغه مرمنو سره په زندانونو کې بد چلند شوی او دوی په زور اعترافاتو ته اړکل شوی او ژمنه ترې اخیستل شوی چې بیا به په مظاهرو کې برخه نه اخلي. په دې راپور کې دغه شان د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د عمومي منشي سنتاګو آی کانتون له قوله راغلی چې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنو د جنسیتي ځورونې د جرمونو 15 معیارونه پوره کړي. هغه ویلي د طالبانو کړنې او پالیسي د ظلم یو سیستم جوړوي چې موخه یې په ټول هیواد کې د ښځو او نجونو محرومول او محکومول دي. زموږ راپور ښیي چې دا د جنسیتي ځورونې د بشریت په وړاندې د جرم لپاره ټول 15 معیارونه پوره کوي. په راپور کې له دولتونو غوښتنه شوې چې د خپلو نړیوالو قضایي واکونو نه په استفادې سره د ښځو د حقونو په نقص کې ښکیل طالبان محکمه او مجازات کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر افغان فعالان وایي په تشو اعلامیو غندونه هیڅ نه کیږي، باید په عمل کې د طالبانو په وړاندې له بیلابیلو فشارونو کار واخیستل شي. د ښځو د حقونو فعال راځي بارکزی ازادي راډیو ته وویل
نړیوال باید د عمل په میدان کې له افغان میرمنو سره ودرېږي او په دې اړه نړیواله اجماع رامنځته کړي تر څو اوسنی بد وضعیت بدل شي. اعلامیې غندنې او خواشنۍ د افغان میرمنو په درد نه خوري.
نمیتونه چاره ساز باشه.
د خزو د حقونو بل افغان فعال چې نغوالي نوم یې په دې راپور کې خبر شي هم ورته خبره او د افغانستان پاړه په نړیوال سیاست نیوکه کوي.
په خپل لاس جوړ شوی نظام د سکسان ته تسلیم کړي چې هغه هیڅ انساني حقوق ته ارزښت نه ورکوي. خزه د یغوی په نظر صرف د دې لپاره چې د کور کارو کې او ماشوم زیږي. کمیسیون په اعلامیه کې راځي چې باید وسیړل شي. کله دوی سیړلو ته اجازه ورکوي د کومې لورې نه دوی هیڅ قانون نه مني.
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون پر هیوادونو غږ کړی چې له افغانستان د ورتونکو ښځو کډوالو حقونو ته پام وکړي او د دوی پناه غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د دغه نوي راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د توپیری چلند هر ډول راپورونه رد کړي دي. خو پر افغانستان د طالبانو د حکومت له پیل سره سمین جونی له شپږمو ټولګیو پورته له زده کړو منع کړي او وروسته یې د دوی په وړاندې د پوهنتون دروازې هم وتړلې. دغه شان یې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسساتو کې د دوی په کار هم بندیز لګولی دی.
راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبان لخوا د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې روستي محدودیتونه د بشري حقونو ضد جنایت بلل دي او د طالبانو د محاکمې غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو د دغه جنایتونو چې دوی ادعا کوي څېړنه باید څړول وشي. زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشري حقونو په برخه کې د فعالې محمودي تقوانه کړې ده.
دوی پښتنې او د بل غبرګون لپاره زه فکر کوم ډېر د شک ځای شته دی. سره له دې چې نړیوال سازمانونه لکه د افغانستان نړیوال سازمان او نور د بشري حقونو د مدني ټولنو نړیوال سازمانونه په دې اړه وخت نا وخت یې راغوښته کړی دی، په دې خاطر چې هغوی د بیان ازادي لري او هغوی تړلې نه دي له منافعو سره د اسلامي امارت. نو راغوښتل د هغوی لپاره ساده کار دی او د غبرګون هم بې ځای غبرګون نه دی، ځکه چې د بشري حقوقو د سازمانونو او هم د افغان نړیوال سازمان په پلاتفورمونو کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه د دوی په پکښتونو کې د جرمونو په توګه د نړۍ په کچه پیژندل شوي دي او هغوی ته په نړیواله کچه جرم ویل شوی دی. او دا داسې نه ده چې دا انفرادي جرمونه دي چې ګویا ځینې افراد دي ته د جرم په سترګه وګوري او یا هم ځینې کسان دي ته د جرم په سترګه ونه ګوري، بلکې دا منل شوي مسایل دي او اکثره هیوادونه د دې غړیتوب لري او ورسره هم نظرې دي. نو زما په نظر باندې دا نظریات چې دوی ویلي دي چې دا د ښځو په وړاندې بشری جنایت دی بالکل پر ځای ده.
بلې غلی تقوا، کوم بشری ضد جرمونو څېړنه ستاسو په نظر باید وشي په وسط وخت کې سره لدی چې د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې ورته اشاره شوې ده؟ تاسو فکر کوئ هغه کوم جنایات دي چې د وسط پاره څېړنه مهمه ده او باید ترسره شي؟
افغانستان کې ډېر داسې جرمونه شوي دي چې همداسې خاورې ورباندې اړول شوي دي او که چا جوات کړی په تاریخ کې ثبت کړي دي نو د خلکو په حافظو کې هغه ثبت دي او پاتې دي او هغه د نړیوالو جرمونو په لیست کې راځي. اوس زه فکر کوم چې د دې وخت را رسېدلی دی چې باید هغه جرمونه که هر چا کړي دي په افغانستان کې هغه باید وڅېړل شي او عاملین یې باید محاکمه شي. لکه په افغانستان کې جنګي ډلې وې چې هر چا د قدرت په نامه باندې ډېر زیات جرمونه وکړل. په افغانستان کې دغه قتل قتال د قدرت په خاطر باندې که هر لوري کړی دی د دې څېړل په کار دي او همداراز د دې سره د دې چې خلک لا هم د دغه انتظار په درشل کې دي. د ښځو د حق مسله، د ښځو د ازادۍ مسله، د ښځو د کار مسله، دا هم چې اوس کله من حیث یو جرم څرګنده شوې ده باید دې هم پوښتنه وشي.
اغلی تقوا، تاسو په خپل خبرو کې د محکمې خبره هم یاد کړله. زه پوښتنه داسې مطرح کوم، نړیوال د کومو اختیاراتو له مخې کولای شي چې طالبان محاکمې ته راکش کاندي او یا طالبان دې ته اړ باسي چې محاکمه شي او بلاخره حساب ورکي ولسته؟
ځینې نړیوال سازمانونه چې کله ځان ته دغه اختیارات ورکوي لکه د افغان نړیوال سازمان او نور نړیوال محاکم، دا مستقل دی، د دې پراس کې یو ځانګړی حکومت قرار نه لري او د دې پراس کې ځانګړي هیوادونه قرار نه لري، بلکې د دوی په نړیواله کچه انتخابات کېږي، اعضای له هر هیواد څخه وي او کوم څه مسودې یا هم اسناد چې دوی په هغو باندې کار کړی وي، هغه هیوادونه چې د دې غړیتوب لري هغوی ورسره هم نظر وي په مجلسونو کې ګډون کوي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی پریکړې په دې اساس نه دي چې ګویا دوی د یو خاصې طبقې سره یا هم د یو خاص هیواد سره یا هم د یو خاص حرکت سره مشکل لري چې هغوی باید هغوی د اعمالو په رڼا کې محکمې ته راکش کړل شي.
د بشری حقوقو فعال محموده تقوا و چې خطر پردې سره په دې اړه خبرې کړې وي چې د بخنړيوال سازمان ویلو د طالبانو کړنې باید د بشری حقوقو ضد جنایت وبلل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د مشهور امریکایي میلیارډر ایلن ماسک یوې کمپنۍ اجازه ترلاسه کړې ده چې د انسان د مغزو او کمپیوټر ترمنځ ارتباط ټینګوونکي چپونه وازمایي. دا چې څه ډول تفصیل د سمت سروانه اورو.
د نیورال لینک په نوم د مغزي چپونو کمپنۍ وایي پر انسان د لومړني ازمیښت لپاره د امریکا د خوړو او درملو د ادارې موافقه ترلاسه کړې ده. د روټرز خبري اژانس ته راپور لمخې نیورال لینک کمپنۍ چې امریکایي میلیاردر ایلن ماسک بنسټګر دی غواړي له کمپیوټر سره د انسان د ماسکو په وصلولو د معلولو انسانانو د فلج شویو غړیو له فعالېدو او د نابینایانو د بینایي له احیا کېدو سره مرسته وکړي. خو سره لدی چې د امریکا د خوړو او درملو ادارې د ازمیش اجازه ورکړې، نورال لینک کمپنۍ وایي چې تر اوسه پورې له چا نه دی غوښتي چې په خپل خوښه حاضر شي چې په ازمیش کې برخه واخلي. تر دې پخوا هم ایلن ماسک هڅه کړې و چې د انسان مازغه له کمپیوټر سره وصل کړي، خو هڅو یې نتیجه نه و ورکړې. د سشکال په مارچ میاشت کې د داسې یو ازمیښت لپاره د نیورال لینک غوښتنه د امریکا د خوړو او درملو د ادارې له لوري د خوندیتوب په برخه کې د ډاډ د نشټوالي له کبله رد شوې وه. نیورال لینک هیله لري چې په خپلو مایکروچیپونو د معلولیت او نابینایي په شان ستونزو د درملنې لپاره کار واخلي او له هغو کسانو سره د کمپیوټر او موبایل په وسیله مرسته وکړي چې غوښونه یې درانه وي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به ګوندی پاکستان ته ورشو. پاکستان کې هغه کسان چې پروستي او کې پات رازونه کې نیول شي او پوزي محاکمو کې محاکمه کیږي. تفصیل احمد تکل نور.
په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر او د بخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کې دوروسته د تاریخجنو اعتراضونو پترڅ کې نیول شوی تورن کسان په پوځي محاکمو کې محاکمه کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله نن وویل چې درې ورش کسان پوځ ته د محاکمې لپاره سپارل شوي. دا کسان د مې په نهمه د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په حملو تورن او نیول شوي دي. د دې اعتراضونو پر مهال د عمران خان له 2000 زیات پلویان ونیول شول. ښاغلی ثناءالله وویل چې تورن کسان حساسو دفاعي تاسیساتو ته ننوتي وو، خو د هغه په وینا دا پوښتنه لا هم نه ده ځواب شوې چې دوی څنګه پوځي تاسیساتو ته په ننوتو بریالي شول. په پوځي محکمو کې د عمران خان د پلویانو د محاکمې پریکړه د بشري حقونو د نړیوالو او کورنیو ډلو له انتقادونو سره مخامخ شوې ده. لبلې خو پاکستانی چارواکو ویل دي چې حکومت پر عمران خان د هغه پر میرمن بشرا بیبي او سلګونه نږدې همکارانو د سفر بندیز لګولای. د جرمنی خبری آژانس د پاکستانی چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی اخیستی خبر ورکړی چې دوی وایي د فدرال تحقیقاتو ادارې یا اف آی اے چې د مهاجرت او سرحدونو اړوندې چارې سنبالوي تایید کړی چې د عمران خان د هغه د میرمنې او د تحریک انصاف ګوند له 1500 د زیاتو مشرانو نمونه د الوتنو په ممنوع لیست کې شامل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پارلمان کې د تحریک انصاف ګوند نږدې سلو وکیلانو د عمران خان له ملاتړ څخه لاس اخیستی. په عین حال کې د حکومت څو وزیرانو ویلي دي د هغې طرحې په اړه غور روان دی چې پر تحریک انصاف ګوند بندیز ولګول شي. سارون کې اٹکل کوي چې دا سی یو اقدام به په پاکستان کې چې هسه هم له اقتصادي پلوه د احتمالي دیوالیا کېدو او ورسره د افراطی ډلو لګواک سره مخامخ دی سیاسي بحران نور هم ژور کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وز په پختیس کې کونړ ته ورشو چې حالته د چپې درې په ولسوالۍ کې یو خوانځي اسوځول شوې ده چې ولې تفصیل پر راپور کې ور
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند چمبړک سیمې مختلط خوانځي خیمه ترپالونه او چوپالونه تیرش په نامعلوم کسان سوځول دي. قومي مشر حاجی نصر الله خان صافي ازادي رادیو ته ویل پیخه د کلیوالو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې رامنځته شوی او کوم سیاسي اړخ نه لري.
کونړ کې چپې درې ولسوالۍ سره چمبړک کلی کې پیګه مکتب چا سوی ده خو ابتدا ابتدایه د مختلط جنکو لکانو مخکې به د جمعه ته یو یو سوري ته بل سوري ته د ماشومان سبق یو چې چوپالونه او خیمه میمې دا یو ته برابر کلی او معرف نه منتظر شو هدای چې دلته ځای جوړ کړي کنه نو ما خیمه او چوپالونه مولنو پیګه چا سوی دي خدا کوم سیاسي بو جنبن لري.
د سیمې بل قومي مشر ملک عزیز الله وایي یاد خونځه په خوا په یو تنگ شخصي کور کې وو زده کوونکې ستونزو سره مخ او غړو یې له همدې عمله درسونه پریخي وو. سمو د وړاندې خونځي ته خلکو زمکه ورکړه او پکې په خپل لګښت له خیمو ترپالونو او چوپالونو سرپنا جوړ کړه خو تیر شپه دا ټول شیان سوځول شوی دي.
خو دا مکتب زموږ د ولس مکتب وو تر وخت کې ترمالې سره کور کې واده راتنګو بیا موږ راوي بار دا ته پیدا او کوم ناڅم زم دوه کړم تم د ولس نه چوپالونو او دینه جوړولو
خلق له حکومت واړی چی باید زر تر زره د مجرمینو پیدا کولو او نیولو لپاره مټه را بډوهی. د چپې درې ولسوال مولوی سید ولی ساجد هم ازادي رادیو ته د خوځي سوځیدنه او منله او وی ویل چې دا کار د کلیوال د خپل منځي اختلافاتو پایله ده او دوی کوخه کوي چې د خوځي سوځون کی پیدا کړی. په کونړ د هیواد په نورو برخو کې دغه ډول زیاتې شخصي ستونزې وجود لري چې لامل یې خونځیو روغتي مرکزونو سرکونو پلونو او یا هم نورو ټولګټو پروشو او ملي شتمنیو ته زیان رسیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ساینس پوهانو د مصنوعي ذهانت په مرسته د وژونکو باکتریاو لپاره یو نوی انټي بیوټیک کشف کړی دی. څېړونکي وایي د پرمختګ لپاره منځ کړی ده چې مصنوعي ذهانت به د طب په برخه کې له انسانانو سره ډېره مرسته وکړي. تفصیل اسمت سروان اورو.
ساینس پوهانو له مصنوعي ذهانت یا آی ټی څخه په استفاده یو نوی انټي بیوټیک کشف کړی دی. دا انټي بیوټیک خورا خطرناک او وژونکي میکروبونه له منځه وړلی شي. د ګارډین رسپانې د راپور لمخې په یو نوې څېړنه کې چې د پنځشنبې په ورځ په نیچرل کیمیکل ژورنال کې خپره شوه د مکماستر پوهنتون او د ماساچوست د ټکنالوژي انسټیټیوټ یو شمېر ساينس پوهانو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د اسنټو باکتر په نوم میکروبونو وژونکي انټي بیوټیک کشف کړی دی. د روغتیا نړیواله سازمان اسینټو باکتر د هغو باکتریاو په کورنۍ پوری تړلی بولی چې د انسانانو ژوند ته جدي خطر پېښوي. په امریکا او کاناډا کې څېړونکي وایي چې مصنوعي ذهانت دا توان لري چې په پراخه پیمانه د نویو درملو له کشف سره پراخه مرسته وکړي. د اسینټو باکتر لپاره د مصنوعي ذهانت په وسیله د انټي بایوټیک کشف شي چې مصنوعي ځیرکتیا د طب په علم کې انقلاب راوستلی شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
موچیتوب یا د څپلیو اوبدلو ګنډل په افغانستان کې له ډیرو زړو کسبونو بلل کیږي چې لا هم ګرم بازار لري. په دې راپور کې د یو موچی یا د څپلۍ ګنډون کې ژوند کتنه شوې ده.
موچیتوب یا بوټ ګنډل چې د افغانستان له لرغونو کسبونو بلل کیږي ښایي ځینو ته ډیر کمزورې کارو روزګار ښکاره شي. خود دې خر اوسیدونکو صدیق الله له همدې لارې د خپلې شپاړس کسیزې کورنۍ نفقه برابروي. له نه کالو راهیسې د کابل په واټونو او کوڅو کې ګرځي او موچیتوب کوي. دی له سهاره تر ماښامه په کابل ښار کې د خلکو د بوټانو ګنډلو او رنګولو له لارې د خپل شپاړس کسیزې کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیسې ګټي.
اتنه کله کې چې زه هم د ښار کې کار کوم لو بیکاره پات کې دوه مدا کار خدای په خو به خلک لزرونه تر دوله سره افغاني ما شخصسته د کورنی خرج به کېده اوس نو ټول بیکاره شوې دي.
صدیق الله وایي چې په خوای کار روزګار خو خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته چې ګڼ خلک پکې بې دندې شوي اوس یې مشتریان کم شوي ځکه دغه په خبره ډیر کم خلک اوس خپل بوټان رنګوي.
که مکتبونه خلاص شي نو کار به هم ښه شي نو خلک به هم اړ شي چې د پوهنتون یا دفتر لپاره ځان تیار او خپل بوټان او بایک رنګ کړي. له دې سره به بازار هم ښه شي.
له صدیق الله مو پوښتل چې په اونۍ کې د هغه ښه کاري ورځ کومه وي. دی وایي چې د جمعې په ورځ یې د نورو ورځو په پرتله کار ډیر وي او ډکې منګولې کور ته ستنېږي.
د جمعې په ورځ کې خوښ اوسم ځکه کاروبار ډیر وي. په یو ورځ کې زر تر 1500 ګټم نور ورځو کې بیا تر ماخامه 200 ګټم.
صدیق الله دوه لوڼی او درې زامن لري. د خپل اولادونه درس ویلو ته هڅوي. له همدې عمله هیڅکله هغوی ته د کار اجازه نه ده ورکړي تر څو د پلار په څیر سختو کارونو ته اړ نشي. صدیق الله وایي چې پخوا مشرانو دای هم درس ویلو ته هڅو خو دې خبرو ته غوږ نه نیوه خو اوس د لزوانانو غواړي چې د ښه او هوسا راتلونکي لپاره زده کړې وکړي.
اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې خبرونه خبرونه اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی نو د ازادي راډیو کارکونکو ته هله کوم چې زمونږ غږ تر لولپورو مسلین تر ورسوي تر غوغو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره لا لا مخامخ دي نو هله کو جزمنګ ماشنو زر تر تر حواله کې دا بس تاسو ډیره مهرباني یز موږ غوښت تر لولپور چارواکو ورسوي. سرنګ چې تاسو به تر معلومه ده د الکترونیکی تذکرو ادارې په ولایتو کې د غوښتنه مده غره چې د مراکز ولسوالۍ ته هم راو غزر شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ورکونکو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت واکشین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلک را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی څوک ترې شل کوي لاغوی څخه وشر ټولی کو څوک ورته وشر ور نه کاندي بې وهي او ډبیا او زندان ته وړي بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندې کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هیله کوو چې د دغو خلکو نه مونږه خلاص کاندي او د دوی نه مونږه ډیر پتنګ راغلی وو. والسلام.
زه د غوربند ولسوالۍ د سیاګرد ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو پړکی کېم او دغه د روشان اریبا د دغه شبکې کار نه کوي. که دغه تاسو د مسولین ته دغه پیغام ورسوي ډیر به ښه شي. تاسو نه یو جهان مننه تشکر.
اشرف نواد د ایران د واتس اپ لینک کې مده ازادي رادیو کارکونکو یله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر لوړو مقاماتو ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت لوړو مقاماتو د غوښتنه ده چې دوی د ایران سره کومه لانجه د وګ سر لري نو دغه لانجه دي د خبرو لاري بر سره حل کی نه ده یو بل ته د اخطارونو لاري ځکه چې د افغانستان ملیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده. نو افغانستان اسلامي امارت دی مخ کې د دغو مهاجرینو غم وخوري یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي، بیا که دغه وروسته دوی یو بل ته اختارونه ورکوي یا جګړه کوي نو بیا دې وکړي، ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي. د دې نه پرته هم ایران کوم داسې سم چلند له مهاجرینو